انا نستاذ مصطفى سليقي اوريدونكو تا زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وی د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د غبرګولي اجازه ویشتمه د جون ولسمه پیل خبرونه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دوی باندې خپل بردونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د داعش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي هم تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغو دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې بیا په سرتیرو باندې د نظام په هستو باندې حمله وکړي، جاري حمله وکړي. د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه له هغه زندان څخه را خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوي وو چې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې زامن تشتول سوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادې لمخېستی وی چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګ راتګ مخنیوی دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیره سه‌شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخباراتو د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوځ د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوځ د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوځ استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورنه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نور افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوې او دا تور هم ورباندې لګول سوې چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې اتفاق کې چې دغه بی پیلوټ الوتکه وشتل سوی د هوسی یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغو یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. امریکا د مرکزی قومندانی ویاند ویلی ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه نسکور کړې څو د تیلو پر دوو لږدونکو کښتیو د ایران د حمله د ترل کېدو هڅې ګډې وډې سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کول وتوانېد او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سهشنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې په انګلستان او ویلز کې روانې دي. دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مرتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته په دوام ورکړي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته شوي دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستي ناروغي زیاته شوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځه وړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصرالله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک دسې میشته چې بيخي خارونه تر اوتم نو دسې نه چې حکومت طرفدار یا طالب یا د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو دوی د پاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتې دي. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتې ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ او د خوجانو یا د پتیلاګام ولسوالۍ کې ټوله بوره ممامه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنتیکا مشر جنرال فرانک مکنزی تیر اونۍ ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ یاد کړی و چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي، شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قمندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ازادي راډیو داسې یوې ویډیو خپره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بیزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدا د خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوې چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربلل دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به ان شاء الله موږ مینې ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کېږي او ول کېږي
خغل الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ځینې روغتیایي مسایل څېړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص شي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه له یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وایي له کومې ورځې راهیسې چې بستر شوې په درملنې ډېرې پیسې لګېدلې دي.
آمادان بدل یک مره کنجا آمادان
د سینې په سرطان اخته يم په یو اونۍ کې مې په معایناتو او درملنې 50,000 افغانۍ لګېدلې دي اقتصادي توانایي نه لرو ډاکټرانو وویل باید بستر شم میړه مې وزګار دی ډول ډول معاینات مې وکړل
مرمن عالمه چې د دې په خبره ل دردونو زوريږي له حکومت او پتیره د عام روغتیا له وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره ښه امکانات برابر کړي لبل خو د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل چې په دغه سرطان اخته ده په هیواد کې له ناسم تشخیص نه شکایت کوي اغلی کړو خیل وای ک ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي یا د ناروغي د درملنې وړ ده
که زه
په لومړي سر کې تشخیص شوی وای ښایي هیڅ ستونزه نه وه ښه به وم او په ارزانه درملنه به ښه شوی وم خو دا چې ډاکټران سم تشخیص نشي کولای د اندېښنې وړ ده چې دا شان سمپوزیمونه جوړ شي چې د طبابت کارکوونکي وپوهېږي او له ناروغ سره مرسته وکړي
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخه یې نیول کیږي د فزیکي فعالیتونو نه کول ډیر وزن د الکولي مشروباتو کارول موزر شعاع لوړ سن نو مندواره کېدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3,000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې چې 1,200 مړې شوې دي د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یکشنبه په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست ما توجه
دوای روغتی تیروتن زمنګ د هواد عمده ستونزې دي په دې حق لستاسې جدي توجه غواړم ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د سینې سرطان د درملنې دوه لس بستریز مرکزونه په بلخ او هرات ولایتونو کې پرانستل شي مونږ د پراختیا په حال کې یو لاستراوړنې مخې دي خو کافي نه دی او ډیرو هڅو ته اړتیا ده
تلاش های بیشتر نیاز دار
د عامې روغتیا وزارت وای دا محل په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
بلخ د حواله په کندهار کې د نس ناستي ناروغي زیاته سوي ده چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغي اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی
د کندهار د میرویس روغتون په جل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا ناسناستي اخته سوي چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي د کندهار د میرویس حافظوي روغتون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روغتون ته د ورځې په اوږدو کې په ناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کیږي مرستندوی وایي په ناسناستي د اخته کېدو علت د روغتیایي تدابیرو نه مراد دي
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسنو سره د رستاسې مرضي مخ پر زیاتو زیاتېدو دي نو چې دا هم ماشومان هم د 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم ځوانه په دې مریضانو باندې اخته کیږي نو کوچنیان چې دي د همرو میاشت کې تقریبا
200 روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کار بندیز به وکړي. نور راپور له روح‌الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپلې دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو حیات الله صافیم، مونږ همدغه بازار ته وتلی نه شو، دوکاندار ته مخ نه شو اړولی.
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نه شي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دو میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړه چې دا روژه ده او مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کیلومتره دوی سره.
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که معاشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پر هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ایزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بلا معنا هم لري. دلی میل لیکي نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اولس کلن و او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی له ایرو لاندې راوتلی. دا مستند فلم هغه مهال جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. دیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګي له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دی چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت ده. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېمه برخه تیل له هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یادا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوی. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیلوړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلې وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته شو فرصت برابر سوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت له لاسه ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره سوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکیل لیکلي د سولې په تړاو هر هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجي محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات شوي دي. شپه ورځ غلاوې کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله فطرت له خوست نه لیکلي د هند کرکټ ټیم ته دي د لوبې مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر غواړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی لپاره پاکستان ته حالات ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نه کړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خیلی د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړو چې سبا خپله وړتیا څرګنده کړي. او عبدالغفور له کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، ټولې کورنۍ د هوا له تودېدو سره باید خپل ماشومان د بې ځایه ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول شوي.